قدروالو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بیروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورود، خو تر هر څه دمخه په موکلي مهمو خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د پولیسو د قومندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیر چهارشنبې په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې یې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړای شي. آی او ایم ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د اواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم لاین هلا پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبله د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسمو پرون په دوبۍ کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سږکال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپې، رافینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستنګزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغښت دي له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نانی سفید نمیخورم، دیگرش نباب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چی ددره و ماشومان و مور او دبامیان ولایت و سیدون که ده لچلو رو کلن راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه ده جمعه پا ورست ده نومبر پزور لسم آزادی راژیو دو ویل ده ناروغی دره وقت ده دستریا، تنده، لوگی، سالنده، پر لپسی ادرار او آن به حوصله گی لامل کی.
ما یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زنده تلورو کلونو رهیسی در شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بودو پخوارلو کنترول اگم. کدا در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پا در ناروغی اختاوی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوارلیم. باید پرهیز وکرم یا کد زرق وردر مل وخلم. باید هر چیری چزم لزان سره یوسم دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانه روغتیایي کارکوونکي و نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت که عمدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناک ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشاری هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولی سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزایم په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټس اپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده، که واړی چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړي، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شي موږ ته زنګ راوهي یا پیغام پرېږدي چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 440 شپږ 01 دوه یو 0 2 2 9. بیا یې تکراروم، مثبت 440 شپږ 01 210 209. دا زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملک ځینې پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 21 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسو د ارقام ووایئ، نو زه که رښتیا ووایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده د ټولې نړۍ نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 103 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خو دا هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده، چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم ته وایم چې آیا دا ارقام ته احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دې نه خبر نه دی؟ هغوی هم په دې کې شامل دي که نه؟ دې کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پوهیم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپراده د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 10% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ول د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 دقیقه ده، نو تاسو به ووایئ چې په ټوله نړۍ کې 10% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسو پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته نو تاسو به ووایو چې که چېرته زموږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کیږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هیڅوک به په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلي خوند یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسو که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټه نری نل ډېر زر بندیږي. همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزن د شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې د لکڅو وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي، بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبا به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو، د شربتونو، د انارو تشي تشي شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېر دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خواږې وږې خواږه ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته اچوي بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پذري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. اور به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې دا چې اوس وخوره زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي. تاسې خپل راډیو همکاران چې ناستي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولې اچوم، هغه زما تاسې پیاله مې خوږه یا شکره نه پورته کوي، او لیکلي دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکر ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه بلکې وګد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرانديتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې د ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړی و همدارنګ د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام البته دوی خپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و او د چې بیا سپینګیری دي اسپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه بیا چې له دیرشو راکم و دا لږ څه کم و خو د ماشومانو هیڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له مغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي د خوږو کنټرول نشته شیرینی و بوره و شکر و چاکلیټ و دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پاتې شوه د افغانستان د اوسني دور خبره له کومه ځایه چې زه خپلم په کلي کې راغټ سوی یم او اکثر بیوازلی تر ډیره په کلي او بیا وروسته په ښارونو کې دي. یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتما بوره اخلي بوره د خپل خوراک یو هغه اصلي جزی ګڼلی دی که هیڅ نه یي نور تریخ نو ډوډۍ له دې خوږ چای سره څښي او که نور قطغ هم نه یعنی دا هغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوی دی اوس که ډیر غریب هم یي حتمان بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بله مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناکه ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې خطر یې په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي په پښو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته. نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي دا معنی فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغزي سن بندیږي او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي یا په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یوه لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به ایلو وکړو چې دا وقفه خپره کړي بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا و
ساده او روانه جبه
او کچېره می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماسونی سه مثبت 360 شپکسو یا 211 209 د ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوندې بڼه اوریدل شي. ورسره به د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام میلمه دی، د په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه. کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغه شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، ټیټ شي. شکر باید وسوځي، نو تاسو ته ته په اړه تاسو باید وایئ چې موږ خو البته سنګرس شروع نه پې چې شکر تو ډول ادا او څنګه داو، نو تاسو باید وایئ چې شکر البته درې ډول ادا. نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي. دا غلطه ده چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکر خطه کوي انسولین نومیږي، هغه انسولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سړی هر څه چو کې بل څه ګټه نه کوي، غیر دې چې انسولین ورته ورکړي شي پچکاري شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي. نو ټیپ 2 سره ویل چې زخت ډیره برخه اونده ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، انته ان شکر پورته شي وي. شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیټ وایي، فشار کته کول. نو که چیرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا غ انسان شکر پورته کیږي، او که چیرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چیرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لږینی کسان دي اته لاسو 50 ملي ګرام، ځین کسان ته 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو ته دغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتینی ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت ده. که چېرته د کورتیزون نه خوري، بیا ته د شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به ووایم، هغه د ځینې کسان د فرزن د تریخي یو کان دی، هغه د تریخي کان که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجی هغه بند کی، چې لاتینی اصطلاح یې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدیږي د هاضمې لپاره، هغه لاره که بند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان. نو هغه په دې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي. که چېرته بیا هم دغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده ویستل شي، او د پانکریاس هغه اوبه ښکته چې کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. ان دغه وخت کې به سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي دي. ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. رایبل شو د ټیپ دوه ناروغۍ دپاره، چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطه کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې د زور نه رسیږي ور سره. یعنی انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابیږي. اوس نو تاسو وویل چې ساید څنګه یې مخنیوی کوي شي. نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لینه سره شروع وکي بعد سره به ډیر حرکت وکي او هغه شینه چې شکر پورته کوي هغه ونخري. نو نه پم چم دا اوس زه تفصيلات ورکوم چې کوم شي شکر پورته کوي کوم شي نه ورکوي او کورسته وغږی کو.
بله ډاکټر صاحب، هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکو ترغو پورې چې راځي دغه پښتنې به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث کته پورته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت خدای کوي تاسو تشریح کوي چې څه څه دی مننه.
نو څنګه زه کسب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته کوي او ریزن کې کېده چې ما ته بریده ردی وایي او دا وایي چې ته دامخره
خیر عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کوي بیا نو خلک خپل خبره اخلي.
زتاوایم کنه چې وایم کتاوایم هلومړي قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غ